دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا خبرونه ز اجمل تورمن درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دا خبرونه کې د ټولو مطالبه په سر کې په کابل کې د وی اور لګیدنې په اړه وایي. نور راپورونه هم لرو او د حقیقت څه دی او تان د څنګه یو نږدې خبرونه. خو تر هر څه د مخاص صفی الله ستانګزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت په میدان اوردا ګولایت کې د یو شمیر عام خلکو د مرګ ژوبلې په اړه یو پلاوی اچاکل دی. د کابل په منډوي کې د اور لګیدلې اور د مرکولو لپاره هڅې روانې دي، خو په دغه عملیاتو کې د اطفایي شپږ کارکونکي ټپیان شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا تر شپږورځني سفر نن بیرته کابل ته راورسید. را خبرونه خو په سر کې د اور لګیدنې خبر وایو. د کابل په منډوي کې د لګیدلې اور د مرکولو لپاره هڅې روانې دي. د کابل د اطفایي پولیسو د عملیاتو د څنګه یو مسول محمد عظیم اور اخیل ازادي رډیو ته ویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ کارکونکي ټپیان شوي دي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې دوام لري. د ښاغلي اور اخیل په خبره په دې پیښه کې دوه مارکیټونه سوځېدلې دي، خو دوی وتوانېدل چې د اور د پراخېدو مخه ونیسي. د کابل د منډوي د زرداد مارکیټ یو مسول بیا وویل چې اور لمړی په همدې سرای کې د برېښنا د مسود شارټې لامل پیل شو، چې په نتیجه کې یو بل مارکیټ هم اور واخیست. که څه هم د دغه اور لګیدنې له امله د اوښتو تاوانونو او احتمالي مرګ ژوبلو هیڅ جزئیات نشته، خو دوه کاله مخکې په منډوي کې اور لګیدنې ګڼ تاوانونه اړولي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او د دې پیښې د څېړنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي رډیو ته ویل چې دا پلاوی دنده لري څو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خیل سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسله وڅېړي.
کومه پیښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسون ټاکلی دی تر څو موضوع د نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله تک ازادي رډیو ته ویل چې دغه عامو خلکو ته په یوې مدرسې باندې د ملي اردو د یو هوان په لګیدو سره مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې هم نن په عمومي غونډه کې په دې اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې او د دې پیښې د غندلو ترڅنګ له افغان چارواکو د سپیناوي غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا تر شپږورځني سفر نن ورسته نن بیرته کابل ته ورسید. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی په دې شپږورځني سفر کې د فرانسې، ایتالیا، جرمني او سویډن له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې د ډیرو بحثونو اجنډا د افغان کډوالو ستونزې او اقتصادي همکاري وي. د بیان له مخې په دغه سفر کې د جرمني او سویډن لوړپوړو چارواکو له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو د ژمنو ترڅنګ د اقتصادي او بنسټیزو کارونو په خاطر سلګونه میلیونه ډالره مرسته هم اعلان کړه. ورسته خبر ده چې افغانستان ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه د رپورټونو خبرېدل د ځینو هیوادونو دسیسې وبللې. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې وویل چې ښاغلی نبیل په خپله دنده کې د ځینو ټولنیزو رسنیو د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خپروي. د ولسی جرګې غړیو وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بیلابیلو اندېښنو ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په ډیرو ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه رپورټ چون اخبار شیو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر تر اوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استول دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علي بادي په یو بیان کې چې نن خپور سو ویل دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. علي بادي زیاته کړې چې د یو کانډک ترکیه ځواکونو داخليدل شمالي ولایت نینوا ته لزغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیرې دي. د عراق بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکیه پوځیان او 25 ټانکونو داخليدل د عراق خاوري ته تیرې یو بل او رويټرز اژانس ته وویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دي. ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موسل شار د سیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقرې له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنګټن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي مداخلې خبر دي، خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ایتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږي نه دي. راپورونه وایي په لبنان کې درې تنه هغه مهال ووژل سوه چې یوه کس د ده پر کور د پوځ د عملیاتو پر مهال ځان والوزوه. دغه مشکوک کس له ځان سره خپله میرمن او مور ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه لس نور ټپیان سوه چې څلور یې امنیتي ځواکونه وه. دا پیښه نن په دیر امار ښارګوټي کې سوې چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تېره میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه وه دوه ځانمرګي چاودنې وسوې چې څلور څلوېښت کسان پکښې ووژل سوه او د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت په غاړه خست. لغه وروسته د لبنان پوز په ټوله واد کې د مشکوک افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تیرونه په لبنان کې وي محکمه شپږ وشتنه له اسلامي دولت ټلې سره په تړاو تورن کړی چې درويشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. جرمنی هغه استرالیا وګړي له خپل هیواد باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگي دوه لپاره لوی کورت ملشي ډلې سره یو ځای سوي دی. د خبرینن د استرالیا د بهرنی چارو وزارت کړی ده. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې اشلی دیبل هغه مهال په جرمنی کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره اروپا ته سفر کړی و. دیبل پرون چې مستعار نوم یې میشل سکارتی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې پر د تروریزم تور وبخښي د تروریزم سره د تړاو تور لګیدلی او یوې توقیف خانې ته چې د پولنډ پولې ته نږدې ده لیږل سوی دی. دی وایي د ډسمبر په شپږمه یعنې سبا به استرالیا ته بیرته ولېږل سي. دغه د روان کال لپاره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. دغه کس دوه نور استرالیایي وګړي سږ کال همدې کوردي ډلې سره یو ځای سوي او په جګړو کې وژل سوي دي. دا څرګندونه ده چې دی بل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. نیویورک ټایمز په یو غیر معمولی اقدام سره د خپلې نننۍ ګڼې د مخپانې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځانګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یوه لا سخت قانون په اړه سوې ده. د ډسمبر د پنځمې یعنې نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوي چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یو تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په دې اړه ویلي
دی اف بی آی از لیډینګ دیس انویسټیګیشن As the president said yesterday.
دوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی ورسته له هغه د دې پلټونو مشر اخیستې چې ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر 3مه وویل چې احتمال شته دا یو تروریستي برید وسی. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د تروریزم په وړاندې د مبارزې لوړ پوړی سلاکار لوی څارنوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرستیال مشر ورغوښتي و چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پېښ شوي دي. په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین ملک چې یوه واده سوی جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوی وسلې څخه په استفادې دغه ډزې کړې دي. دغې جوړې همدارس نیمه اوتوماتیکي تفنګچې هم درلودې. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا دی چې ملک د اسلامي دولت ډلې یوه مشر ته بیعت کړی وو. د نیویورک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوي چې د ملکي کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران پر اټومي وسلو کار کړی دی. خو د کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس له نړیوالو قدرتونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون په اتن کې د خبرو پر مهال ویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې په خواسته وي په راتلونکي وخت کې نه تکرارېږي. د خبرونو پای
تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادۍ رادیو له ویب پاڼې هم پیدا کړئ. پتی دی ازادۍ رادیو .com ازادۍ رادیو .org. د کابل د دویمې او زی په منډی سیمه کې په یو مارکیټ کې نن یو اور لګیدنه شوې چې نورو مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان دا هڅې چې غواړي طالبان تر وی رهبرۍ لاندې تنظیم کړي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ګټه نه رسوي.
په پاکستان کې د طالبانو حامیان او ملاتړ کوونکي په دې ونه توانېدل چې د طالبانو لپاره یو واحد رهبری ایجاد کړي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کلیو ته د کاري بوختیا او د پیدا کولو په خاطر څلور ویا لړمحاله پروژې پیلوي.
دا پروژې معمولا په څلورو کټګوریو کې دي: استنادي دیوالونه دي، کانال او سربندي، سړک او پلونه دي. د پروژو په پلي کېدو سره به 1,900,000 کسان ترېنه استفاده وکړي او 80,140 کاري ورځې به ایجاد کړي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. ملتیا موکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د کابل د دویم یوزې په منډوي سیمه کې په یو مارکیټ کې نن یو اور لګیدنه شوې چې نورو مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. له سیمې څخه ازادي راډیو د خبریال د راپور په حواله دا اور لګیدنه د زرداد په نوم په یو سرای کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې د اور لمبې شیبه په شیبه زور اخلي او اوس وخت د حبیب الله په نوم یو بل مارکیټ ته هم اور رسیدلی دی. امنیتي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه د دې اور لګیدنې د علت او اوختي تاوان اړتیا نه دی ویلي، خو د اوروژن مامورین په سیمه کې دی او دغه اور د مړکولو لپاره هڅه کوي. ل دې دوه کال مخکې هم د کابل په منډوي کې چې تر ټولو ستر سوداګریز مارکیټونه پکې دي، ل غنې ګونې ډکه سیمه ده، یو مارکیټ سوځیدل او چې ډیر مالی تاوان یې اړولی وو. همدا اوس په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال ابراهیم صافی را سره دی. ونه پوښتنه وکړو چې وضعیت څه ډول دی. صافی صاحب ما غواړی
سلام تورمان صاحب تاسو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د لسمی بجې د کابل د لومړۍ حوزې د مربوطاتو کې د منډوي په سیمه کې چې د زرداد یو مارکیټ دی، هلته اور لګېږي. له هغې وروسته د اور لمن نورو مارکیټونو ته لکه د حبیب الله سرای، هلته هم د اور اور اخیستې او تر څنګ د هغې یو بل مارکیټو چې د اطفایې په رارسېدلو سره د دریم مارکیټ چې کوم اور اخیستې و د هغې اور مړ شوی دی. او اوس د اطفایې کارکوونکي د همدې تر څنګ یو شمېر نور دولتي چارواکي هم دلته راغلي، لکه د کابل د امنیت قمندان، د لومړۍ یوزې امیر، دوی راغلي دي تر څو د دغې اور وژنې په
بلې سپېسب د اور لګېدنې علت نه دی معلوم شوی چې علت یې څه و.
د زرداد د سرایت دغه کوم سرای کې چې لومړی اور لګېدلی، د هغې سرایوان وایي چې اور د برېښنا د مزو د شاتي له امله رامنځته شوې ده. دی وایي چې شاوخوا دلته اتیا دوکانونه وو چې هغه په کلي ډول ټول له منځه تللي دي. اور اوس هم په ځینو برخو کې د مارکیټ لیدل کېږي، خو د هرې خوا نه د اطفایې کارکوونکي په هغې باندې اوبه شیندي تر څو دغه اور ووژني. په ورته وخت کې د کابل د اطفایې د برخې د عملیاتو د څانګې مشر محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل، څو شېبې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی شپږ تنه کارکوونکي په دغه عملیاتو کې چې غوښتل یې اور ووژني ټپیان شوي دي.
بل غیر له دې نه آیا نور کسان هم چلته موجود ول په سرای کې دننه دوی سوځېدلي یا مرګ ژوبل څه وخت را څنګه؟
تر اوسه پورې عام خلکو هم په دې اړه څه ویلي نه دي او دولتي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه پورې کومه خبره نه ده کړې.
او وخت تاوانونه خو زیات وي، دوکانداران څه وایي هلته د هټیوال چې مارکیټونو کې چې دي؟
د دوکاندارانو په خبره دوی ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. دوی په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې سره له دې چې اطفایه په خپل وخت نه ده رارسېدلی، خو بیا هم د دې نه هغه ښیي چې باید دولت په ورته وخت کې چې دا سی او پی چې رامنځته کیږي مجر تر جره خپل اقدامات وکړي.
مننه صاحب، سی ان شاء الله په نور خبرونه کې به هم تاسو له ځان سره ولرو. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال ابراهيم صاحب او چې د کابل په لومړی اوزه کې د ویو لګیدنې په اړه راپور ورکوو چې ویل کیږي په دغه لګیدنه کې ګڼ دوکانونه سوځیدلي، خلکو ته په میلیونونه افغانۍ تاوان وخت، او دغه شان د اطفایی د شپږ کارکوونکي هم ویل کیږي چې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د هڅې چې غواړي طالبان تر وی رهبرۍ لاندې تنظیم کړي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ګټه نه رسوي. د حکومت د اجرایي ریاست یو وایان جاوید فیصل دا مسله د شنبې په ورځ وروسته له هغې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه چې په کابل کې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي حقاني شبکه نړیوالو ته د طالبانو د مشرتابه په نوم ور وپیژني. د چارو څېړونکي وایي حقاني شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. قسیم سولمل د راپور جزئیات راوړي.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته پاکستان په دې هڅه کې دی څو د طالبانو خورې ډلې تر یوې رهبرۍ لاندې ځای پر ځای کړي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د هڅې آن د ملا عمر د مرګ تر خبر راوروسته تیزې کړې، او په خبره یې دا بله تروریزم سره د مبارزې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
په پاکستان کې د طالبانو حامیان او ملاتړ کوونکي په دې ونه توانېدل چې د طالبانو لپاره یو واحده رهبري ایجاد کړي. اما زموږ بحث پرون هم دا او نن هم دا دی چې دغه ډول فعالیتونه هیڅ راز کومک نه کوي. پاکستان که په واقعیت سره غواړي چې په سیمه کې تروریزم ستونزه حل شي، هغوی دې په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
ښاغلی فیصل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په رښتیا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی او که څنګه، ویل چې د اوس لپاره یوازې د هغه د ټپي کېدو پخلی کوي. د پاکستان لخوا د طالبانو لپاره د نوي مشرتابه د هڅو خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د طالبانو د یوې ډلې مشر اختر محمد منصور تیره سه شنبه کوټې ښار ته نږدې ټپي او بیا مړ شو. د دې پیښې مسؤلیت د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوي ډلې په غاړه واخیست. په ورته وخت کې په ژواک خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکوي چې ملا هیبت الله اخوند د طالبانو سرپرست ټاکل سوی دی. دغه سرچینې د نوم نشودلو په شرط په ژواک ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور درملنه شای اته میاشتې وخت ونیسي، نو ځکه طالبانو اوس دا پریکړه کړې ده. خو طالب وایي ذبی الله مجاهد دا او د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو مسله ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د هند سفیر امر سنا د هند ورسپانې سره په یوې مرکه کې د حقاني شبکه هغه ډله یاده کړې چې پاکستان یې د طالبانو د مشرتابه په نوم نړیوالو ته د پیژندلو هڅه کوي. ښاغلی سنا په خپلې مرکې کې دا هم ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي څو د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونه سي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا وټاکل سي. خو دا چې آیا د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو شدت او د پاکستان د هڅې به د افغانستان د سولې پر بهیر څه ډول اغېزه وکړي، دا پوښتنه مې د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار څخه وکړه. نوموړی په دې اړه وویل
فعلاً چندستگی در گروه طالبان
دوی فعلاً د طالبانو ترمنځ په څو برخو ویشل کېدل لیدل کېږي. دا د سولې بهیر ستونزمنوي ځکه موږ د یوې جامع او ټول شموله سولې په هڅه کې یو. اخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو ویشل کېدو پاکستان اړ کړی څو نورو ډلو ټپلو ته پام وکړي. د سیمه ییزو چارو کارپوه طوفان وزیري د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله پاکستان هڅه کوي څو پر حقاني شبکې خپل پانګونه زیاته کړي.
پاکستان په مختلف اپشنونو کار کوي چې د هغو جملې څخه دوی ته ډیر نږدې هغه د حقاني شبکه ده. هم د جګړې په ډګر کې او هم د سولې په برخه کې غواړي چې د حقاني د شبکې رول پاکستانیان برجسته کړي او بیا وروسته دوی په ذریعہ باندې خپل مخته ورسیږي.
شغله وزیر وایي د طالبانو په پرتله حقانی شبکه په سیمه کې له نورو بهرنیو تروریستي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورڅنګ سره نږدې اړیکې لري او دا مسله هم د دې لامل ګرځي چې پاکستان دغه شبکې ته ډېر پاملرنه وکړي. خدا چې آیا اوس به طالبان روان وضعیت په کتو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي او کبه د نورو ډلو ټپلو په چوکاټ کې خپل وسلوال فعالیت جاري وساتي، دا به د وخت په تیریدو سره جوت سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کلیوالو ته د کاري بوختیاو د پیدا کولو په خاطر څلور اویا لړمحاله پروژې پیلوي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ د کلیو د انکشافي شوراګانو له غړو سره دا پروژې لاسلیک کړې او وایي چې په یو کال کې به بشپړې شي. د وزارت معلومات له مخې دا پروژې به دولس ولایتونو کې تطبیقیږي چې شاوخوا اتیا زره کسان به په خپلو سیمو کې بوخت شي. د لرې پرتو سیمو خلک د ورځنیو کارونو او کرهنیزو محصولاتو د ښه کېدلو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او تطبیق ته یې خوشاله دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیکارۍ په اړه اندېښنې او انتقادونه په ډېرېدو دي، د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د ولسوالیو په کچه د څلور اویا نویو پروژو د عملي کېدو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې د یادو پروژو عملي کول به د بلې اونۍ له پیل سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې پیل شي. نوموړی وایي چې په دغو نویو پروژو 229 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ډېره برخه یې آسیایي پرمختیايي بانک ورکوي. دا چې د ونی په دغه پروژو کې کومې برخې شامل دي، ښاغلی دورانی پاړه وایي.
دا پروژې معمولا په څلورو کټګوریو کې دي: استنادي دیوالونه دي، کانالو سربندي، سړک او پلونه دي. د پروژو په پلي کېدو سره به 1,900,000 کسان ترې استفاده وکړي او 80,000 کاري ورځې به ایجاد کړي.
ویل کېږي چې د دې پروژو له تطبیق سره به شاوخوا 80,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا شي او د لا نورو کارونو زمینې به برابرې کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د داسې پروژو د پیاوړتیا لپاره جرمني هیواد د تازه 25 میلیونو یورو د مرستو ژمنه کړې چې له ترلاسه کېدو سره به دا پروژې د ټول هیواد په کچه ډېرې شي. دا پروژې په بلخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، پنجشیر، غور، بامیان، لغمان، تخار، لوګر، پکتیا، جوزجان، کونړ، نورستان، میدان وردګ، دایکنډي، سرپل او کابل ولایتونو کې د یو شمېر پرمختیايي شوراګانو لخوا تطبیقیږي. د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت شاوخوا 1.5 ورته پروژې پیل کړي دي. کلیوال وایي چې په خپلو سیمو کې د کاري بوختیاو د پیدا کولو لپاره دا ګټور پروګرام دی او د دوی ځایي محصولات ورسره وده کوي. د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شیر محمد یې پاړه وایي:
ډېر خلک کار نه دی خبره، یو ځای بل ځای ځي، دلته په تیار کور کې په کار ته پیدا کېږي. زراعت فصلونه دي، موږ زراعت ته هلته ترکاري پکې موږ کرو، غنم، ترګلپي، رومیان، پیاز،
جمهور رئیس غنی د ثبات لپاره د کارمندنې ملي پروګرام د پیل په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د ځینو پروژو له پیل سره په شاوخوا 20,000 کلیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. افغان حکومت وایي چې د دا ډول پروژو د پیاوړتیا لپاره یې د یو شمېر هیوادونو باور حاصل کړی او مرسته کوونکي هیوادونه هڅوي چې د کلیوالو خلکو په ژوند کې د بدلون راوستلو لپاره د رغونې کارونه تر لرې پرتو سیمو ورسوي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
دوستانو هیر منشی چې په دوهم نیمه کې د حقیقت سره او تاند څنګه ونې خبرونه هم لرو، ملتیا مو کړی او د خبرونه واوري. د کندز ولایت د شیر خان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندز خار د سقوط له کبله د ګمرک په وایدو کې 1.6 میلیون افغانۍ کمواله راغله ده. د ګمرک رئیس وایي چې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته ډیر ژر جدي پاملرنه ونشي، خای د دې ادارې په وایدو کې نور هم کم مخرمان تشی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور ورکوي.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت ناامنیو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې سباند یو سل شپیته میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
د کندز د جنگ او د موجوده نامنوی لامل ګمرک ته سباند سل میلیون افغانۍ صدمه رسیدلې ده. همدارنګه سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړي دي چې له کبله یې په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدارس خبرداری ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګه د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ سل موټره صادرات او لس موټره واردات ترسره کیدل، خو اوس مهال د ورځې لس موټره صادرات او دوه تر یو موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و قندوز است، اختطاب ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل،
خاصه نه تنها ما، تمام شهروندان نیاز کې باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجر زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برشي، او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هوارې کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شینواری بیا داسې وایي،
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چېرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنیت قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډېره جدي اراده لري. په نږدې څو ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامهای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله لاندو قریب پروګرامهای خوبی را دارن مندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم. که
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په شپږمې نېټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له څوارلس ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار یې بیرته ونیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو ته کتنه چې قسیم سولمل کتلی دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ د طالبانو د مشر د مرګ د راپورونو او دغه ورځ په افغانستان کې د ایران د ورانکار هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د طالبانو د خپلمنځي جګړو ګټه چا ته رسېږي تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. په سرمقالې کې راغلي چې که د طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور مرګ تایید سي نو دا به دغې ډلې ته په رښتینې معنا یوه لویه ضربه وي. خو مقاله لیکونکی وړاندې لیکي، افغان حکومت چې پر دې وضع خوشي څرګندوي ډېره پر ځای نه ده، ځکه که دوی خپلې کمزورۍ او ناخوالې له منځه یو نسي ګټه دوی ته نه رسېږي. لیکوال وړاندې داعش ته اشاره کوي او لیکي، دا په زغرده ویلی سو چې د طالبانو خپلمنځي لانجې له داعش سره تړاو لري، او که فرضاً د طالبانو ډله په بشپړه توګه وپاشل سي ښایي داعش ډله له دې نه نوره هم پیاوړې سي چې زموږ ولس او حکومت ته به د پخوا په څېر یو ګواښ وي. د ډیلی افغانستان ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د سولې پر بهیر د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د اغیز په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یوې ډلې د مشر احتمالي مرګ به د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ د انتقام لړۍ نوره هم ګرمه کړي، خو په مطلب کې دا پوښتل سوي ولې هر ځل چې د خبرو پیلېدو ته امیدواري زیاتېږي نو دا ډول پېښې د سولې بهیر له خنډ سره مخامخوي. ولسپانه د مطلب په پای کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې د طالبانو سیاسي عمر پای ته رسیدلی، نو ځکه باید د دوی جګړې ځواک د یوې نوې ډلې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. په مطلب کې د داعش او حقانی ډلې ته اشاره سوي چې شاید د طالبانو له ځواک څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د امنیتي چارواکو په نقل لیکلي چې ایران د سلما بند د الوزولو هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا اندېښنې وروسته له هغې راپیدا سوې چې امنیتي ځواکونو دغه بند ته نږدې په چاودېدونکو موادو بار یو موټر ومونده. په مطلب کې راغلی په دغه موټر کې د ایران د سپاهي پاسداران اړوند یونیفورمونه او مخابرې پیدا سوي دي چې د سلما بند د ساتنې د کنډک د مشر ولی محمد رشیدی په وینا ځینې کړۍ په ایران کې هڅې کوي څو دا بند والوزوي. د مطلب د لیکوال په لیکنه ایران له دې ویره لري چې که دا بند بشپړ سي نو دا هیواد به د پخوا په شان ونسي کولی ورڅخه ګټه پورته کړي، نو ځکه دا ډول ورانکاره هڅې کوي.
دوستانو دا دی د افغانستان په وخت 2:30 بجې کیدون کړي صفی الله سنګزی سټډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکی له تاسو سره شریکوي.
د کابل په مندوی کې د لګیدلي اور د مړ کولو لپاره هڅې روان دي. د کابل د اطفای پولیسو د عملیاتو د څانګې یو مسؤل محمد عظیم ازادي راډیو ته ویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ مامورین ټپیان شوي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د لسو تنو د ژوند وژنې او د شپږو نورو د ټپي کېدو اړه په اړه خوشی نه دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. میدان وردګ ولایتي شورا ویلي چې د ملي اردو د یو هوند لګیدو په نتیجه کې دغو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا ته شپږ ورځنی سفر وروسته نن بیرته کابل ته ورسید. په دغه سفر کې له افغان ولسمشر سره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وشو. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي چې له داعش سره جنګیږي. راپور نوای په لبنان کې درې تنه هغه مهال وژل شول چې یو کس د پر کور د پوځ د عملیاتو پر مهال ځان والوزو. دغه مشکوک کس له ځان سره خپل میرمنه او مور وژل. او جرمني هغه استرالیي وګړي له خپل هیواد باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیدو لپاره لیوي کورد ملیشي ډلې سره یو ځای شوی دی.
مننه کوم څنګه زه سبا اوس هم مرزیا احمد زید افغانستان اقتصادي خبرونه تروري.
د کندوز د شیرخان بندر مسولین وای په دغه ولایت کې وروسته نامنه ګمرکی وایت کم کړی دي. د شیرخان بندر ګمرک مشر شهاب الدین ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروسته دو میاشتو کې ګمرکی وایت 1.5 میلیونه افغانۍ کم شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په روان کال کې په کندوز کې 50% سوداګریز فعالیتونه کم شوې دي او که په کندوز کې د نامنه لړۍ داسې دوام وکړي نو د عوایدو کچه به نور هم راټیټ شي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر افغان سوداګر وای په دغه ښار کې وروسته امنیو دوی سخت زیانمن کړی دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین وایي سږکال په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو 946 زیرمې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دغو زیرمو کې 869 انفرادي او 950 کوپراتیفي زیرمې شامل دي. راشد زیاته کړه سږکال د کرنې وزارت لخوا په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې د پیازو او کچالو زیرمې جوړې شوې دي چې د دغو زیرمو شمیر 946 رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې هرې زیرمې کې څه باندې 15,000 متریک ټنه پیاز او کچالو ساتل کیږي. راشد زیاتوي چې په دغو زیرمو کې د بزګرانو یو شمیر زیات کرنیز محصولات ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه وایي درې تنه افغان ښځینه سوداګرو له هندي کمپنۍ سره تړونونه لاسلیک کړي. د دغې ټولنې مشرې ګلجان زمرای نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړونونه د کشمش پاکۍ او د افغاني غلۍ په برخه کې دي. افغان ښځینه سوداګرو د نومبر له 15 څخه تر 13 نیټې د هند په پراګتی میدان ښار کې د لاسي صنایعو او نورو محصولاتو نندارتون درلود. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه وایي چې په دغه نندارتون کې 22 تنه افغان ښځینه سوداګرو ګډون کړی وو. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 68 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو اوس هم دوونی ز خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګه د خبرول لپاره چمتو دي؟ تر دې د مول ملتیا مننه کوم. کوم ودان
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدې په پروګرام کې مو داونی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس شغل احمد یوسف نورستانی میلمه دی. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحات په اړه باندې روان دی، ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ فکر کوئ دا تر کوم حده پورې کولای سي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود و یا پاینده کې ممکن موجودی دا مشکلات به لري کړئ سي؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه. د اصلاحاتو کمیسیون مشکلات ډېر زیات دي زما په عقیده باندې. کوم پیشنهادونه چې دوی وړاندې کړي دي دا عملي پیشنهادونه هم نه دي، ځکه موږ تقریبا مخکې دې نه یو تخنیکي او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی.
مشخصا که راته ووایاست دغه کوم وړاندیزونه چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته، په کومو موارد باندې تاسو اعتراض لرئ؟ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې مشکلات به زیاد دي. اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې گزینش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې دوی موافقې ته نه دي رسیدلي.
هدف مو ولسمشر او چای ریاست دی
خپله دغه کمیټه تر اوسه، زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی، نهایي شوی نه دی. موږ کله د اجرایي رئیس صاحب دی د ویان نه اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې. د بل خوانه چې اورو نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې پکې شته، نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي. ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي، ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي، همدغسې به کمیشنران به راځي چې کمیشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي، زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به را پیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه چې دوی تقریبا بی طرفانه شفاف ډول فیصله ته ورسیږي. همدغه جو په دې تقسیماتو کې مثلا نښتې دي سره نه جوړیږي، کمیشنران به همدغه سی یو مشکل به پاینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډېر زیات خطرناک. او بله ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي، د سر نه یو ثبتنام وشي. مو فکر کوو چې دا وخت زموږ په لاس کې دی فعلا دې لپاره دا مسایل نه دي، ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ 20 میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی، دا 20 میلیونه کارت ټول باطل کې د سر نه خلک ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي، دا تقریبا 2 کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې 2 کاله شاید وخت نیسي چې دا عملي نه دی. زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو.
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلکو ته وایو چې تاسو چې کارت اخیستی دی راوړئ دا کارتونه بس چا چې راوړئ مثلا کارت یې راوړئ زور کارت هغې سر نوی سټیکر لګوو خلاص. دا آسان لار ده، تقریبا 8 میاشتې وخت نیسي او مصارف هم کم دی. نو درس مسائل شته است.
نو ساس په نظر د اوسنۍ سیستم اس ان ټي وی چې تاسو یې اپګری ساس په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري ځکه چې انتقادم اومده متوجه باندې سیستم ته دی چې د زمينه او تقلب ته برابرې زمينه او دته برابرې چې په اخره مشکلات را نیسي. ساس په نظر کومه برخه د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی؟
اس ان ټي وی سیستم یعنی فعلاً د افغانستان د پاره چون خلک ما در ټول چې پارټي او سیستم سره تر اوسه آشنایی نه لري دلته دا یو نوی موضوع دی یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټي او عذابو په مسایلو باندې آګاه دي. نو اس ان ټي وی سیستم تر یو سړی یو رائے دی چې غیر قابل انتقال دی مثلا ځي خپل کاندید تور کوي. فعلاً دا دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره. دا د افغانستان لپاره دی، نور مملکتونو کې هم دا پکاریږي. خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي، دغه مشکلات دي چې مثلا او نور خو هر چاته دا حق ورکړی شوی چې مثلا خپل رایه واچوي یو کاندید ته. نو دا کوم مشکل فعلاً دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلک ته دا حق ورکړی شي چې مثلا خلک د خپل حق نه استفاده وکړي لاشي خپل کاندید ته رایه واچوي، نو څه مشکل دی په دې کې؟
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي، ځینې هغه برخې تاسو بهتر معلومه دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده، کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري. یعنی بیا هم غواړم تاکید پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا وینئ، د څه کوم مشکلات وینئ چې باید اصلاح شي؟
د اوسنی قانون کې مشکلات شته او ډېر مشکلات شته او شته په دې کې شک نشته.
نو بدیل په تاسو څه
موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې. دا قانون د پارلمان د خوانه ډېر په سرعت سره مثلا تصویب شو تقریبا په 2012 کې ډېر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو. په هماغه ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ. نو ډېر وخت نه و، زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشارونه و چې دا قانون باید زر توشیح شي او زر د پارلمانه پاس شي او څه هم داخلي فشارونه و. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې بعضې مواد ډېر هغه ته ضرورت لري، یعنی تعدیل ته ضرورت لري.
یو بله مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي. موازی سیستم البته تاسو ته بهتر معلومات دي چې دوی هم زمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي، او یا هم څو اړخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بیلابیلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي. فکر کوي دا تر کوم حد پورې عملي دی په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ما مخکې درته وویل چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونو چې په مختلف مملکتونو کې په کار وړل کېږي، سو دا یوازې د اس ان ټي وی سیستم نه دی، یا د پرلل سیستم نه دی، یا موازی سیستم نه دی، یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کیږي. خو د افغانستان د پاره زه وایم چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي او دلته مشکلات پیدا کوي. ممکن یو برخه به دین فایده اخلي او بل برخه به دین محروم کیږي. دغه یو مشکل په افغانستان کې شته. زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان لپاره فعلاً تر څو چې پارټي معمولی کې د اس ان ټي وی سیستم ښه کار ورکوي او چې خلکو ته حق ورکړي شي، امنیت وي، ټول برخه واخلي، هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي.
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري او تقریبا ویل کېږي د خوراوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوي دي او بل اخر به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري، تر څنګه تاسو سره هم مشوره نه د سوي تاسو په جریان کې نه ساتل سوي، یعنی په یو نه یو ډول تاسو مخالفت لري له دغه بهیر سره، فکر کوئ عواقب به بالاخره څه وي؟ آیا تاسو به حاضر سئ هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې، د انتخابات په سیستم کې؟
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی،
دا کمیسیون مهدف دی، کمیسیون د اصلاحاتو.
خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیشن ایجاد کی. رئیس جمهور د نهاویم ماده د قانون اساسی باندې د دې صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي ضرورت وي صورت کې دا فرمان صادر کی. اما دلته موږ یو مدون قانون لرو، قانون د انتخاباتو، دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کی، تخمینی فرمان.
ولې دا قانون مختص شراب کله چې ځینې مشکلات لري، یعنی ضرورت
چې پاتې شي نشته، د دې کې شک نشته چې مشکلات لري، خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړی نه دي. نو دلته پارلمان موجود وي او د پارلمان د پارم واضح قانون وای چې دای نشي کولی چې پارلمان نشي کولی چې پروسته کال کې انتخاباتي مسائل خپل اجنډا کې شامل کی، تعدیل کی، ځکه قانوندان پوهېده چې کچېر دا کارونه کی امکان لري چې بعض پارلمان غړي د خپل ځان لپاره یا د خپل دوستانو لپاره په قانون کې لاس وهي، مثلا د دوی لپاره زمینه دي کاندیدیدو نه د انتخابیدو دغه شان ورته برابر کی. او باید دا پارلمان دا په تخمینی فرمان باید په دیش ورځ کې لاش پارلمان ته، پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي. نو هغه پارلمان ته تل نه دی رئیس جمهور توشی کړی، فکر کوم چې دا اگر چې خوردان نه مګر واضح خبره چې دا د غیر قانون مسله ده او قانون نقض شوی دی.
نو په دې صورت کې فکر کوي چې
په دې صورت کې موږ وایو چې دا کمشنران د شپږ کالو لپاره تعین شوی دی، پرې دي چې خپل شپږ کاله تکمیل کړي او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي.
که څه راستو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې لا هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې، فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې د انتخابات وسی د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو، او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي؟ آیا د انتخابات تاسو آمادګي لرئ؟
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګي لرو. موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړی تقریبا څو میاشتې مخکې. موږ پیسې نه لرو، پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی. نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچي، موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي، دا لږ ستونزمن کار وي، خو وخت به لږ زیات نیسي، لږ مصارف به زیات کیږي، خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي، د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي، د دې لپاره وخت پکار دی. موږ د انتخابات لپاره څو ضرب العجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقشه وای، موږ دا تیر ساور دویم د ساور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونه شول. او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. که چیرې مثلا یو ځای کې انتخاباتونه شي، بیا به د خلکو جیب پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکاو خلک د خپل طبیع حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصرف یادونه وکړه، دا تخمینا ویلی سي چې څونه مصرف به ضرورت دي؟
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه د پاره موږ یو سل اوولس میلیونه ډالر پیشنهاد کړی، بیا هم راوستل تقریبا اویا میلیونه څو شپې میلیونه ته د پارلمان انتخابات لپاره.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بېلابېلو کړۍ لخوا ډېر مهم بلل سوي دي او واقعا مهم دي، ستاسو په نظر هم که چېرې دا ونه سي مثلا تر راتلونکي کاله پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی، فکر کوي عواقب به څه په لخر کې مشکلات پر رامنځته کوي په افغانستان کې
دا د حکومت کار دی نو حکومت په شه مسولیت په شه چې حکومت انتخابات نه کوي نه خو زموږ څه کار دی نه پدې مو خو تیار یو تر هغه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړی دی چې حکومت اراده نه لري حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي نو دا د حکومت پوش او ملت پوش او جواب پوش
نورستاني صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ د مرکې وخت
راکړه.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
څنګه څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سخت پوښتنې می درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستې او اختارونه درکړي. همزول په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه وړ ستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي، د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموین یا امتحان نوم واخلی نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څرانه پاتې نشي، ساو نشم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي، او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي چې څه وایي.
دینا مرخیلم د کابل ولایت څخه متعلمه يم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو تر ځان ته لري، امتحان یعنی تهدید دی. استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چارنیما کې آسان سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله ده سورز مخکې ما د ستاج امتحان ورکوم. تقریبا باغ امتحان کې 2200 کسانو ثبت نام کړی، باغ کې تقریبا 130 کسان دی په کارو. دوه کسانو کې کامیابی لګره د سډیر اغسړي د پاره غیدا چې راځه بری کامیاب شمه.
زمانم لطیفه ده دی ولسم ټولګز د کون کې يم دی لسی سوریا چې وخت مو ته سوالونه را کوي. استاد مونږ ډیر زرو تخرو درس درو ولې نه لرو؟
همزولو ګلی معنی ډيري دي، یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه کده استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سیم کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته کله مبهم وی. په امتحان کې نه سونه یو ډیر مبهم سوال او استاد ته مې وی چې استاد دغه سوال څه معنا لري، کوي چې ته حق نه لري کینه، او کدا ورته وګیدلې پاسه در نه اخلم، پاسه دل نشي ورته، او کله ورته پاسه کیندو د خپل انده توان دی، او پاینده کې تاسو به مر سره کوي او ناکامي ته چانس ورکړي ډرافوی.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماستری کړی وای، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود او پیژنې ځینی نمونهي ازموینې تر اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل حالته، استادانو به نمونوی سوالونه ای راول. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته ویل مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شیده. دا ډیر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډیر مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم پوهیږي، څه ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي، او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماستری کړی وای چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي، د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم، څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه هم څه وه، وایي استاد ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وایي ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کاچه باندې دغه حال وی نو خونځه کې به څومره غوښونه وی چې چیرې یو زده کوونکی دی خون کینه هغه سي پښتنه وکړي چې خون کې پکې جواب ونه لري نو رنړی کې چې استاد پونه شي زده کوونکی ته وایي چې واه څنګه پښتنه د وکړه زه به تاسو جواب پیدا کړم دار به کړم خپل تک شاګرد پښتنه وکړي استاد پونه شي کینه د دې زنم ولې دا ورسره
ملګرو یوازې د ازموینو ویره او مبهمه پښتنه نه دي چې معاصران او زده کوونکي ترې زوريږي بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد یوې پښتنه هماغه جواب در نغواړي چې په کتاب کې دی بل جواب که هر څومره قانې کوونکې او کره هم وي نه منل کیږي حمزه وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد هماغه جواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورخودلې دی وحید الله وایي
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړو مطلب مو رسولې ولاو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولې د چې په کوم شکل غوښته کړی هغه نه رسولې مینا نمبر مستحق نه کیږي زه خپل رئیس سوار غل الله رئیس سره موضوع جریان کې واچول ته وګورئ چې په ترې کوم مطلب اخیستل شي کنه نو بیا هغه استاد راغوښته او دوی چې راغوښته نو بعضی سمپیان شته مسلین شته چې هغه د نمبر په خاطر باندې د استادانو سره توابع جوړي د سم وضعیت استادانو ته رسېږي د هغه شاګرد پاره باندې مستاسته وای ورسته دغه نه زه په مضمون کې چانس راکو اقاس خپل اخیسته او باور په خله وکړ چې زه وس کې یعنی نور خلکو ته زدان نصیحت کوم چې استاد سره باندې شړی
خو دوستانو استاد صبوري وای چې هغه لکش مې استادان بل جواب نه مني چې خپل مطالعه کمزوري وي
دا سه سوال لمست چې یواز یاو جواب لدی یعنی یوا طریقه او سی شرط دغه تاریخي نه مختصله یو سی خوخه کنه سوال غلط ده لیکن داسه سوال لمست چې په څو طریقو خلک کولای سي چال کی کله چې استاد معلومات ډیر نه یي که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه رفرنس ورکي او سوال ال کی نو هغه ته ناشنا او سی او شاید وینه مني
مننه همزولو چې تاندې څنګه دوستانو اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي څه علت درلودلی شي دوستانو دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته
پله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس وای بیا مې هیڅکله اول نمرګي ته نه رسیږم ځکه چې اول نمره یا مور استاد ده یا مدیره ده یا کوم بل شی ده چارنیما کې م اول نمره ده سالانه کې م اول نمره ده هیڅ تغییر نه کوي
حمیدالله احمد دولسم ټولګي زده کوم په یم او ستاسو ځینې استادان ستاسو چې هغه مکتب کې دی خپلوان نزدیک شاین هغه ته ډېر نمرې ورکه غریب سړی چې هغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکه
زه خپل تلرم نمرې دا نمرې ولې هم شامل نمرې دا ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد نه خدای ورکه خپل استعداد
دوستانو الحمدلله د خپل ټولګي اول نمرې یادوي چې دوهم نمرې ترې تکړه وو
زه خپل د دې خبره شاید منځمنګه اول نمرې دویم نمرې دا نه لایق وو اما دویم نمرې په ماده نمرې کې به تر اخره پورې پات شو اول نمرې وو حتی کې بل تم ستاش کې چمتیا نور کو اول نمرې نه کوم شوې هلته مانو چې څوک تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نوی او غواړي بیا یې پارچا وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي د ځوانانو ته وګورو
په ازموینه کې ما ډیر ښه درس ویلی او ښه ورقه مې مال کړې وکړه چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې راکړې کله چې ما استاد ته چې استاد زه خل دې نمرو نه راضی نه یم ما په ورقه راو بس ما عریضه مې وکړه نو چې خل لري اساس ما ورقه ما ته راو بس ما ته استاد چې زبر تاسو بل ازموینه کې ګورم
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچا راو بس ما منتدی پر چې استاد ما سره مناسبات خراب نشي د بارم دی را بستری ما کوم نورو می قناعت کړی دی
همزول استاد صبوري وای چې ډیر لږ استادان به د پارچې لپاره استلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایما پیاد د چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و لیکن برته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یا نور استادان هم وي دغه پارچه مو چک را و مللې چې هغه په بل طریقې مختصلای او جواب صحیح را رايستلای دا نو بیا نمره ورکړه دا هغه استادانو چې د تایید نظر سره جوړې نه وي هغه ډیر کم دي فرضاً کله کله دسم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولې نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي دی وایي
تایید نظر لپاره چې کله موږ غریزي کوو نو یو آیت تک وی هغه هم لو استادانو لړل نه وی آیات بل څوک امکان لري چې مثال آیات شي نو استاد است کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدره کې دغه مختنه ودرېږي استاد رفول استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جز د غلط کړای دی اوس کو دغه یو عادي جز سیمه غلط کړای مثلا د لسونه یو جز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دا سوال دی بیخي غلطی سوي یو جز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارتونه بس کړی دی ولی پارچانه درته وستلې بیا که پارچره وستلې دا بیا یو عادي خبره معنا راخسته وای چې ولا دغه شاید باید تا دسی لیکلی وای
دوستانو ما ویل ښا د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده نو وحید الله وویل
یعنی زما یو وړاندیز دی که چیرته دغه شي چې د امتحان نمرې دا سلایت له استاد نه واخیستلی شي نو هر شاګرد دا جرات کوي چې هغه استاد که صحیح درس نه شي ورکړل ورته وایي چې موږ داسې استاد نه دی پکار اوس هر څه د استاد په لاس کې دي نو هغه هر څه چې وغواړي کولی شي
خو همزول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوو ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکمې شي نو مشکل حلیدلی شي
یوازې د امتحان د شاګرد د زده کولو اندازه یې نه ده استادم دل دیم تیانی کی چې استاد تونه توانې ده لیدا چې یو شاګرد یو شایز دکی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایي کې او د سمستر په اخر کې ونه خلمه کار خانګیونه ولرم محصلینو ته چې هغه نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاګرد باندې ډیر فشار راځي که امتحانونه د نمرې وو وشل سي په سمستر کې په کار خانګیونه باندې کویزو بنده پروژه مسئله تورکل سی کورنای کار مسئله تورکل سی نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یوا دسلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولری ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی به دا مشکلات هم خپل حل کیږي
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې
همزولو د دې اونې تاندې څنګه هم دوم راوت بریالي اوسې لایق
دې درناوی دې او لایق دې احترام دې مالن
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم مون په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا